سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانه ځای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ راستو يم پایل به د کابل په یو بیړني خبرو کړو نن د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یو خونیز مرکز په حمله سره د طالبانو د کورونا چارو درت په خبره 19 کسان مړ شوي او 20 نور ټپیان دي د کاج په خونیز مرکز کې نن سهار وختي شاوخوا 1.5 سلزده کوونکو د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله ګڼي نجونې دي جزئیات به وروسته هم درته خبر وکړو یو شمیر نړیوالې مرستندوی ټولنې د ژمي پر رسیدو په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه لري د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی او ورسره د مرستو په برخه کې باید ژر اقدام وشي او وخت ضایع نشي ملګرو ملتونو روان کال له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه نیمایي هم نه ده ترلاسه کړې د نورستان په منډول کې د طالبانو او ځایي خلکو ترمنځ لانجو وروسته چارواکي وایي د پخواني حکومت د امنی قمندان د وژنې پیښه په جدي توګه تعقیبوي د نتایجو رپورټو له مخې په منډول کې خلکو له طالب چارواکو سره پریکون هم اعلان کړی دی د طالبانو حکومت وایي د کابل ښار لپاره ګمارل شوی د سوالګرو د راټولولو کمیټې تر اوسه له دې ښاره نږدې 9500 سوالګر ټول کړي دي په خبر پاڼه کې چې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر له دفتره خبره شوې ویل شوي د دغو سوالګرو په منځ کې 6500 ښځې هم شاملې دي طالبانو ویلي له مستحقو سوالګرو سره په دوامداره توګه مرستې کېږي خو څرګنده نه ده چې د مرستو مستحق سوالګر به په څه ډول په نښه کېږي د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه خورا زیاته شوه او ورسره داسې شکایتونه هم راپورته شوي چې نړیوالو مرستې په سمه توګه مستحقو کسانو ته نه رسیږي او روسیه وایي نن به د اوکراین څلور سیمې چې په وروستیو کې له روسیې سره د یو ځای کېدو په نوم په ریفرانډم یا ټول پوښتنه شوې له خپلې خاورې سره ملقوي لویدیز دغه ټول پوښتنې غندلې او جعلي بللي او هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې یاد کړي د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویل په دې مناسبت نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین پر څلورو سیمو د موسکو تپل شوي مشرانه پکې حضور لري په دې اړه د روسیې له فدراسیون سره د دغو سیمو د الحاق موافقې لاسلیک کیږي دا څلور سیمې د اوکراین لوهانسک دونیتسک خیرسون او زاپروژیا سیمې دي چې په ډېرو سیمو کې د روسیې او اوکراینی ځواکونو ترمنځ تر اوسه سختې جګړې روانې دي ازادي راډیو ته غوږیست نن سهار وختي د کابل په دشتي برچی سیمه کې د کاج په نوم په یو خونیز مرکز کې یو خونړی چاودنه شوې ده د طالبانو د کورونا چارو وزارت ویاند ازادي راډیو ته دغه چاودنه او پکې اوخت مرګ جوړه تایید کړې ده زموږ همکار خاطر پردیس په دې اړه باندې ورستی جزئیات راټول کړي او له موږ سره شریکوي
د کابل د دیارلسمی اوزی اړوند دشت برچی په سیمه کې د کاچ په نوم په یو خونیز مرکز کې نن سهار شاوخوا وو 15 دقیقې چاودنه رامسته شوې ده چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور دغې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چاودنه کې 19 کسه وژل شوي او 20 نور ټپیان دي هغه په دې اړه نور جزئیات داسې وړاندې کړ
نن د کابل ښار د درسمه حوزه اړوند د کاج په نامه په یو کورس کې چاودنه رامنځته شوې ده سلام علي په تاسو سره باید ووایو د موږ نونس عام بې ګناه زده کوونکي په شهادت رسېدلي دي او همدارنګه 19 نور زخمیان دي عاملین د موږ د ځواکونو تر تعقیب لاندې دي زر ده چې دوی ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي او تر ټولو سخته جزا د دې ناوړه عمل په مقابل کې وویني
دا په داسې حال کې ده چې بیا په سیمه کې یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته د دغې پیښې تلفات لوړ ښودلی دي او ویلي دي چې دغلته تقریبا 1.5 زده کوونکي چې په دې کې هلکان او نجونې هم وي د ازمایشي کانکور ازموینه لپاره راټول شوي او دلته دوی د دوی نه ازموینه اخیستل کېدله چې دغه پیښه رامنځته شوې ده له بلې خوا بیا په ټولنیزو پاڼو کې بیا داسې ویډیوګانې خپرېږي چې هغه سیمه کې چې هلته روغتونونه نږدې دي لکه د وطن په نوم یو روغتون دی علی جناب په نوم روغتون دغه روختونونو ته چې بیا ټپیان وړل شوی دی، هر روختون بیا جلا جلا هغه د ټپیان او د د د وژل شوی او کسانو شمیر خبر کړی دی، خو لا هم د جزئیاتو په لټه کې.
بله مننه کوم خاطر پردې. البته په خواله رسنیو هم د نننی انفجار یا چاودنې ګڼې ویډیوګانې راوتې دي چې په هغې کې خلک په پریشان حالت کې ښکاره کوي، او همدارنګه په څو ویډیوګانو کې چې له روغتونو راغلي دي ګڼ ټپیان ښیي چې اکثر یې نجونې دي، او ویل کېږي چې د چرو له امله د ډیرو حالت خراب دی او ښې نه دي. اکثر یې په لومړنیو کومکونو ورسره شوي دي او ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوی دی. چا د دغه حمله مسولیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د کابل په لویدیز کې د اکثر دغه سبریدونو چې په خوام په کې خوانیز مرکزونه په نخه کې دیل، او ګڼ ماشومان او شاګردانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د داعش اسلامي دولت ډلې د دغه بریدونو مسولیت په غاړه اخیستی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمیر نړیوالې مرستندوی ټولنې د ژمي پر رسیدو سره په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، او ورسره د مرستو په برخه کې باید ژر اقدام وشي او وخت ضایع نشي. ملګرو ملتونو روان کال له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 3.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې چې تر اوسه نیمایي هم نه ده ترلاسه کړې. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا یو ځل بیا په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته اندېښنه وښوده. دغه ادارې په یوه ټویټ کې ویلي چې د افغانستان خلک په بېسارې توګه مرستو ته اړتیا لري. 40 میلیون وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړ دي. 25 میلیون وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي، او 19 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. دغه ادارې ویلي چې وخت باید ضایع نه شي، او پر نړیوالو غږ کوي چې له زیانمنونکو خلکو او ټولنو سره د مرستو لپاره بسپنه ورکړي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې روان کال د بشري اړتیاو لپاره د 3.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې د اوچا په وینا تر اوسه یوازې 1.9 میلیارد ډالر ترلاسه شوي دي. احمد شاه او فاروق د کونړ دوه اوسیدونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل او د خلکو وضعیت داسې بیانوي.
کارونه نشته، د کار زمينه خلکو ته برابر نه ده، خوراکي توګ بای لوړ شوی دي، موسسات ته هم داخله د دا چیز کومکونه وکي د خلکو سره.
الله دې زمونږ باندې خپل رحم او فضل وکي. ته د فخر خبره ده، سبب کې د مرزونو ده، د ښند د وایانم د ښند تکلیفونه دي. ار سره په خپل تاسو نه چې لاس نیول لري د الله درگاه ته، د لاس نیول چاته یو نوړې روړې رسی کی چاته نه رسی.
پاین حل کې د خړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلی چې په افغانستان کې لوګه په داسې حال کې د زیاتې دوه په حال کې ده چې ژمه را روان دي، او کورنۍ دغه ژمه ته لازم تیاری نه لري. دغه پروګرام په یو ټویټ کې د بادغیس ولایت مقر سیمې ته په اشاره ویلي چې لکه د دې سیمې په څیر په لرې پرتو سیمو کې چې ورته رسیدل ګران دي، تر ټولو زیانګالي خلک او هغه کورنۍ چې د خوړو خوندیتوب نه لري په نښه کوي چې ورته مرستې ورسوي. په افغانستان کې به را روان دا دوهم ژمی وي چې خلک د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په یوه سخت حالت کې تجربه کوي. د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې چې په ژمي کې ورته رسیدل ګران دي، په سلګونو زره کورنۍ د خوړو، درملو او د سون موادو په ګډون د نړیوالو عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
جوان
ازادي خزینه تر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ صفه او FM 0.15 صفه.
د نورستان د منډول په ولسوالۍ کې د طالبانو او ځايي خلکو ترمنځ له لانجو وروسته چارواکي وایي د پخواني حکومت د امنیت قومندان د وژنې پیښه په جدي توګه تعقیبوي. د نتایج شو رپورټو له مخې په منډول کې خلکو له طالب چارواکو سره پریکون اعلان کړی. عام خلک وایي طالبانو د دې ولسوالۍ پخوانی امنیت قومندان بهرام الدین چې قومي مشر هم و څو ورځې مخکې وژلی. جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د نورستان ولایت منډول ولسوال غلام قادر حیدری وای په پخوانی حکومت کې د منډول ولسوالۍ د امنیت د پخوانی قومندان بهرام الدین دی وژل کېدو د پیښو د سپیناوي لپاره د غربي نورستان له دوو نورو ولسوالانو سره کابل ته تللی چې له چارواکو سره دا موضوع وڅېړي چې نوموړی ولې ووژل شو.
اوس په خپله زه راغلی یم، صرف زه نه، نور ولسوالان هم د غربي نورستان نو مشرانو سره کینو، نو دې رابطه کې موږ هم په تشویش کې استو. دا ولې داسې وشو؟ او مشرانو موږ ته ډاډ راکړی دی انشاءالله مکمل به دې پلټنه کوو، والی صاحب دی او تر بره مسؤلینو پورې، نو انشاءالله مشورې نه وروسته بیا تاسو سره به دا مشوره شریک کړم.
ښاغلی حیدری دی دې تر څنګ چې وایي دا موضوع به په جدي توګه تعقیبوي، دا هم تایید کړه چې بهرام الدین چې د دې ولسوالۍ یو قومي او مخور مشر و، دوی د دې لپاره ورغوښتی و چې د وروستیو سیلابونو د زیانونو او له زیانمن شوو سره د مرستو په برخه کې خپلې مشورې او وړاندیزونه ورسره شریک کړي.
هغه رښتیا هم راغلی و موږ سره غوښتی و ښکته د سیلابونو حادثاتو رابطه کې چې تاسو سپینګرو سره راشئ، د قومي مشرانو سره چې دلته څه پیشنهاد لرئ نو بیا موږ به ستاسو پیشنهاد اورو. نږدې نه متاسفانه بیا رالو، دلته هغه ونیول شو.
د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو ویلي چې بهرام الدین طالبانو په منډول کې سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو په پلمه لغمان ته غوښتی او هلته یې له نیولو وروسته په وهلو ټکولو وژلی دی. د سیمې یو تن اوسیدونکی او د هغه یو نږدې خپل د امنیتي دلایلو په خاطر د خپل نوم نه ښودلو په شرط د دې پیښې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
قماندان صاحب بهرام الدین دی، دا څو ورځې مخکې دغه ولسوال سره لغمان کې غوښتی و چې موږ تاسو ته د دغه سیلاب زدګان کومکونه راغلی دي دا توضیح کوو. هلته په چل سره طالبان وغوښته او دا سړی ونیو، بیا بدون د اثبات د کوم ګناه یوړو ګمبیري ته او هلته یې په کوتکو وهلی و، مړ شوی و، دا غاړې هم مات و، دواړه لاسونه هم مات و، د خپې نوکونه هم ویستی و، پوکې هم ډېر داسې ضربات لیدل کېږي.
په یوه ویډیو کې چې ازادي راډیو پرون پنجشنبه له منډول ولسوالۍ ترلاسه کړې، په کې زرګونه کسان ښکاري چې یو تن دیني عالم ورته وینا کوي او د قومندان بهرام الدین وژنه غندي. د خلکو په خبره وینا کوونکی دیني عالم په منډول کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مسؤول مولوي دیوبندي دی. دیوبندي وایي قومندان بهرام الدین د طالبانو پلوی او همکارو او قاتلان باید په سزا ورسول شي. پرون داسې راپورونه هم خپاره شول چې ګواکې د دې ولسوالۍ قهرېدلو اوسیدونکو د طالبانو له واکمنۍ سره پرېکون کړی دی. د منډول ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه د دې ولسوالۍ اوسیدونکي خالد افغان تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ سقوط نه دی کړی، خو ولسونه د دغې پیښې او له د مخکې د عبدالله په نوم د یو بل قومندان د ترتم کېدو د پیښې پر سر چې له لسو ورځو راهیسې برخلیک نه دی معلوم په غوسه دي.
داسې وژنو باندې خلک د منډول ولسوالۍ خلک پاسې ده، منډول ولسوالۍ ته لاړه او قومندانۍ ته لاړه، هملته یې لاریونونه وکړه، داسې غږونه بدرګه کړه چې موږ داسې عمارت اسلامي څخه جدي خواهش کوو چې داسې کارونه بند کړي او عمارت اسلامي دې بدنام نه کړي.
د دغې پیښې په اړه مو هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د وین ذبیح الله مجاهد نظر واخلو، خو نوموړي تېره شپه ازادي راډیو ته په یوه رالېږلي لیکلي پیغام کې یوازې دومره ویلي چې په دې اړه دوی څېړنې دوام لري، نتیجه یې تر اوسه نه ده څرګنده، خو هڅه کوي چې نتیجه یې معلومه کړي. که څه هم طالبانو د تیر کال په اګست کې واک ته له رسېدو سره سم د پخواني حکومت ټولو چارواکو او کارکوونکو ته د بښنې اعلان وکړ، خو د بشري حقونو مدافع ډلې حکومت تورنوي چې پر خپلې دې ژمنې عمل نه دی کړی او د پخواني حکومت او امنیتي ځواکونو په لسګونو غړي یې له محاکمو پرته نیولي او وژلي دي. هغه ادعا چې طالبانو تل رد کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په وروستیو کې د نجونو د تعلیم پر سر د ځینو طالب مشرانو د انتقاد ژبه پرانیسته، خو کتونکي وایي ښایي د نجونو د تعلیم مسله د طالبانو په منځ کې جدي اختلافات ونه پاروي، خو په ولس کې به د طالبانو رژیم له جدي ننګونو سره مخ کړي. تفصیل له اسمت ساروانه اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وایي چې د طالبانو په منځ کې د سولې د خبرو په مهال د نظر اختلاف و. ښاغلی ویست د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو په بنسټ کې وویل په قطر کې د سولې د خبرو په مهال د طالبانو دوې ډلې وې چې یوې یې په قطر کې خبرې کولې او بلې چې د پاکستان په کوټه کې ناسته وه پرېکړه کوله. د دا خبره د دې پښتنې په جواب کې وکړه چې آیا د طالبانو په منځ کې اختلاف شته و کنه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو په منځ کې د نظر د اختلاف یادونه یو ورځ وروسته لدی وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزي د نجونو تعلیم ته په اشاره وویل چې زده کړه فرض ده، او په ځواب کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر محمد خالد حنفی تعلیم مباه و بالا او زیات کړه، کله چې د مباه او امیر د دریز موضوع مطرح وي حاله د امیر امر واجب دی. د خالد حنفی خبرو یو څه نور هم په ډاګه کړ چې لږ تر لږه د تعلیم پر سر د طالبانو په منځ کې اختلاف ژور دی. ژورنالیست او شنان سمی یوسفزی چې لډیرو کلونو راهیسې د افغانستان په تیره بیا د طالبانو په اړه لویدیځو رسنیو ته راپورونه او شننې چمتو کوي او د قطر د خبرو په لړ کې په دوحه کې وایي چې د طالبانو په منځ کې ژور اختلاف نه دی لیدلی، خو په ځینو مسایلو کې د نظرونو توپیر ته ورپام شوي دي.
البته په ځینو مسایلو کې امریکایانو خلیزاده فکر کاوه چې شاید د ملا برادر او د قطر د دفتر نظر په امغه موقع باندې د دې خبرو سره موافق وو، خو دوی به ویل چې مونږ د خپل مرکز او مشرتابو سره خبرې کوو، د غونډه وروسته به بیا په دې موقف کې چې تاسو ته یو د موضوع په اړه باندې رسمي نظر درکو. نو زما په خیال ټام ویست مغه خبرو ته اشاره کوي چې ډیر داسې مسائل و چې په قطر کې په مخامخ د میس په خبرو کې هغه اسانه معلومه دلو د طالبانو د مشرانو چې په مذاکراتو کې موجود وو، خو چې کله به دغه خبره بیا د طالبانو مرکز ته مخابره شو له هغه ځایه به اور باندې اعتراضات وشو.
ټام ویست هم ویلي چې د کوټې ډله بریالی شو او د زور للارې واک ترلاسه کول غوره او عملي کړه. طالبانو له وخت رسیدو یو میاشت وروسته د نجونو ښوونځي بند کړل، خو ژمنه یې وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به ټول ښوونځي پرانیزي. د مارچ یا حمل په میاشت کې ښوونځي پرانیستل شول، خو لږ په ژم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته خپل کورونو ته لاړ شي چې تر اوسه دا بندیز پای ته نه دی رسیدلی. د سیاسي چارو افغان نظر خاون صلاح الدین سعیدی طالبان په درو برخو ویشلې ګڼي او وایي یوا د دوی رهبری ده چې په حقیقت هم څو قشر دي، متوسط قومندانان او صفوف.
صفوف او رهبری تر ډیره هدا پورې متحده ده، خو وسطی قومندانان د سیمه د استخباراتو سره زیات رابطه لري. صادق په صفوفو کې صادق چې د اسلام او د الهی کلمت الله لپاره کار کوي ډیر زیات دي، خو هغه مفتیان چې د فتوا ورکي د ډیره هدا پورې د استخباراتي کړو پورې رابطه لري.
ښاغلی یوسف زید د جنود تعلیم پر سر د طالبانو د سختریزو زوړ پالانو او ځوانانو ترمنځ اختلاف تاییدوي، وایي ډیرې طالب مشان د جنونو په موضوع کې د اباستانګزي پشان په زغر د خپل دریس د دې لپاره نه څرګندوي چې خپل موقف یا چوکي به له لاس ورکړي. د همدار اسوي
په دې کې شک نشته دا چې طالبانو یو شمیر بشران چې اوس څرګندي چې هغه د جنونو د تعلیم په اړه باندې نرم نظر لري او غواړي چې سمدستي ډول باندې د جنونو مکاتب پرانستل شي، چې په دغه مشرانو کې یو د طالبانو ځوان وزیر دفاع ملا یعقوب اخوان چې ملا محمد مر اخوان زوی ده، ملا برادر اخوان، عباس تانکزای، کورنیو چارو وزیر حقانی، هغوی ټول نرم دریز لري او غواړي چې مکاتب د جنونو پر مخ سمدستي ډول پرانستل شي. خو یو څو د طالبانو مشران دي چې هغوی په دې اړه باندې ډیر له شدت او افراط نه کار اخلي، چې د دغه کسانو مشورو شیخ عبد الله خونزاده هم په دغه اړه باندې یو سخت دریسته مجبور کړی ده چې په دې کې د علوم اکاډمي مشر مولوي فرید الدین محمود او د ستري محکمې مشر مولوي شیخ عبد الحکیم او شیخ خالد د امر بالمعروف وزیر او په خپل د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند دا څلور پنځه کسان دي.
د چارو اکثره کتون کې وای ک د جنونو د تعلیم مسأله د طالبانو ترمنځ د پراخ جنجال سبب هم نشي، دا مسأله د طالبانو حکومت لسترو ولسی ننګونو سره مخامخ ولای شي. ډیر خلک په دې غوسه دي چې د اولادونو یو تعلیمي کال ضایع شوی او د راتلونکي په اړه هم د خوشبینۍ کوم څرک نه ویني.
مول جنگ نغوارو مو سلحا غوارو مو زیرانی نغوارو مو عبادی غوارو مو جهن نغوارو مو علم غوارو مو توپک نغوارو مو کلام غوارو مو غم نغوارو مو خوشانی غوارو
روسیا وایي نن به د اوکراین څلور سیمې چې په وروستیو کې پکې له روسیې سره د یوځای کېدو په نوم تش په نوم ریفرانډم ترسره شو له خپلې خاورې سره ملایق کړي. لویدیځو هیوادونو دغه ریفرانډم یا ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
روسیې پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د اوکراین څلور سیمې به نن جمعه رسمن له خپلې خاورې سره ملحق کړي. د کرملین ویاند متری پیسکوف وویل چې په دې مناسبت به نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین پر څلورو سیمو د موسکو تپل شوي مشران هم پکې حضور لري. په دې اړه د روسیې له فدراسیون سره د دغو سیمو د الحاق موافقې لاسلیک شي. دا څلور سیمې د اوکراین لوهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا سیمې دي چې په ډیرو سیمو کې د روسیې او اوکراین ځواکونو ترمنځ تر اوسه سخت جګړې روانې دي. کرملین ویلي چې دغه مراسم به د موسکو په سیمه ییز وخت د غرمې په دو بجو ترسره شي. د پیسکوف په وینا پوتین به د کرملین د ماڼۍ په یوه ښکلي تالار کې له روسیې سره د دې سیمو د الحاق موافقې لاسلیک کړي او وینا وکړي. همدارنګه د پاپ سندرغاړو یو کنسرت به هم په سره میدان کې په لوی ویډیوي اسکرینونو سره ورته یو سټیج ترتیب شوی او شاوخوا یې بل بورډونه ایښودل شوي چې پکې لیکل شوي دونیتسک، لوهانسک، زاپوریژیا او خرسون د روسیې د ترسره شي. د اوکراین په دغو څلورو سیمو کې روس پلوه چارواکو ویلي چې په ترسره شوو ټول پوښتنو کې اکثریت ګډون کوونکو له روسیې سره د یوځای کېدو په ملاتړ رایه ورکړې دي. خو دغه ټول پوښتنې اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو غندلې او ویلي چې هغه له نړیوال قانون سره په ټکر کې ترسره شوي او غیر قانوني دي. په عین حال کې به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن د ملي امنیت او دفاعي شورا یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. دا خبره د هغه ویان کړې او ویلي دي چې زیلنسکي ژمنه کړې چې د الحاق په وړاندې به ډیر سخت غبرګون وښيي. په همدې حال کې د امریکا متحدو ایالتونو او متحدینو یې ویلي چې پر روسیې د هغه څه په خاطر چې دوی یې د اوکراین په څلورو سیمو کې جعلي تورپوښتنې بولي د نوي بندیزونو د لګولو چمتووالی نیسي.
اوس هم آزادي راډیوي مجله واورئ.
آزادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. په جرمنی کې افغانانو مشاعره وکړه. خواجه شیرونه به پانی پینزو افغان شاعرانو ته جایزه ورکړي.
شیرونه ډیر وو، جایزه محدودې وې چې دا پروسه راتلونکی کال هم شته.
دا به هم واوري.
گردیز بالای سر په پکتیا ولایت کې یو ځانې لرغونی او تاریخي ابدات چې د سختو تخریبات سره مخ ده.
په زابل کې هم تاریخي ابدات ترخې دل خوړي.
څو وخت یې چې جوړ دی وې هم متذل سوي دی او سیلابونو ورشتونه کې هم
د دې ادبي مجلې په وروستیو کې به دا واورئ چې په غزني کې پر موسیقي د بندي سربېره خلکو د ټنګ ټکور لپاره نورو لارو ته مخه کړې. په جرمني کې د کونړ کلتوري ټولنې له لوري د کونړ سیند کلنۍ مشاعره له یوه ځنډ وروسته د سپتمبر په 24مه وشوه. دا مشاعره چې د کورونا وبال عمل ځنډیدلې وه یوازې شعر ته نه وبېله شوې. په پیل کې د نجونو د تعلیم په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو مقالې وړاندې شوې. جزئیات د فریدې سیال پورا پور کې.
د جرمني په کولن ښار کې د کونړ سین په کلنۍ مشاعره کې د هغو افغانانو ترڅنګ چې په جرمني کې ژوند کوي د برېټانیې، هالند، بلجیم، سویډن او فنلند یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو هم برخه اخیستې وه. د کونړ کلتوري ټولنې مشرتابه غړی متی الله روفي وایي چې د غونډې لومړۍ برخه مقالو ته ځانګړې شوې وه.
لومړنۍ برخه هغه داسې وبوایو چې علمي برخه وه چې په هغه کې موږ درې ویناوال لرل او په ډېرې درې مهم مسلې وې چې یو مسله په خپله په افغانستان کې د نجونو یا په مجموع کې د تعلیم ارزښت او هغه ته اړتیا دوم برخه چې وه دغه د اوبو د مهارولو او مدیریت برخه وه چې په هغه باندې زمونږ یو ډېر تکړه انجینر وفاسه بوغهګیدا او دریمه برخه او دریم ویناوال چې زمونږ د خاپیرو د خاپیرو د وزارو اواز چې ډاکټر صاحب درمل د افغانستان په کچه باندې ډېر تکړه او لایق او رسیدلې د طب ډاکټر ولې په ډېرو برخو کې خدای ورته خاص یو نبوغ او استعداد ورکړی دی، نو هغه په دغه باندې وغهګیدل او درې واړه ویناوي ډېرې کرا او په ژوپوري ویناوي سرته ورسېدې.
د نجونو د زده کړو او ارتیاو پر ارزښت لیکوال عارفی بشیر عمر لور مقاله ولوسته او دی وویل چې له افغان نجونو سره د زده کړو په برخه کې چې کوم ظلم په افغانستان کې روان دی، دا د اسلام له سپېڅلې دین سره دښمنی او له اسلامي احکامو ښکارا سرغړونه ده. د مشاعرې په برخه کې یو شمېر ښځینه او نارینه شاعرانو خپل شعرونه ولوستل. سندرغاړي او شاعرې آسیه مهرابی خپل شعر په ترنم ولوست. د کونړ سیند د کلنې مشاعرې وروستۍ شیبې ټنګ ټکور ته بیل شوې وې. لا سویډنه ورغلی سندرغاړي کبیر امیری حماسي سندرې وویلې. غونډې په پای کې هنرمند امیری ته د کونړ کلتوري ټولنې له لوري ستاین لیک ورکړل شو او په غونډه کې یو شمېر ښځینه ګډونوالو ته د ګلونو ګېډۍ ډالۍ شوې.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادي رادیو.
امینه فنا مرسل احمد زی خالد ریحان ببری حیات الله لاروی او وابسین کاتب ته د خواجه شیرونه به پانی لوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجا ایالت کې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلوي جایزه ورکړل شوې. د دې نوښت په اړه مې د استاد جنید نظر د ازادي راډیو مجلې په یو پروګرام کې نږدې څلور میاشتې مخکې اخیستې وو چې دوی ویل د حکمانو یو ګروپ لرو، هغه ته د هغو ځوانانو شیرونه لیشو چې عمرونه یې د 1440 کلونو ترمنځ وي، بیا دا ډله پریکړه کوي چې کوم شاعره او کوم شاعر غوره کړي. شغل جنید شریف وایي چې د خواجه شیرونه د ویب پاڼې هدف همدا د جایزو ورکول دي.
د ویب سایټ اصلي هدف همدا دی چې دا جایزه شاعرانو ته ورکړل شي. نورې پاڼې هم پکې زیات شوې دي لکه غوره شیرونه یا اصطلاحي لغات او دغه شیان.
د لومړي جایزې ارزښت $500 دی چې د ښځینه او نارینه لپاره ځانګړې شوې ده. دا جایزه امینه فنا او خالد ریحان ببری ته ځانګړې شوه. درې نورې جایزې د $300 په ارزښت دي چې مرسل احمد سي، حیات الله لاروي او اباسین کاتب خپلې کړې. د دې جایزو په اړه مې د همدې جایزو د تخنیکی همکارو ډیټر لیکوال نقیب احمد عزیزی نظر اخیستې دی. لومړی به ترې واورو چې داسې جایزې تر څه بریده شاعر هڅولی شي چې نور هم
خپل هنر ته ژمن شي.
ټول کې د جایزو هدف دا دی چې موږ د افغانستان ادبیات تشویق کړي، خصوصا هغه کسان تشویق کړي تر اوسه پورې مثلا په دې برخه کې مالی لاسنیوی خو چا نه ده کړی، نه ده کړی تر ډېره حده پورې، لا بېداده هم پاتې وي، داسې پاتې وي چې مثلا هغه په خپل کړي کار کلونه کلونه هم دومره نه سي باوري کېدای چې نور کار انګېزه پیدا کړي. نو جایزې په دغه برخه کې د ځوانو قلموالو دغه ډول لاسنیوی کولای شي، ممکن مالی لاسنیوی دومره ونه کړي، خو دغه د مالی امکاناتو په وسیله تر یو حده پورې هغوی ته هغه رواني سکون ورکوي، په خپل کار باندې د دوام ډاډ ورکوي. او ممکن د دغه کومې جایزې ته اوس جنایت جایزه وویشتل شوه یا کومو کسانو ته ورسېده، یعنې په ټوله کې د دغه جایزې هدف همدغه شی و. داسې بیا د هغوی کار به څومره اغېز کړی وي، ممکن په دې اړه باندې هغه چا سي جایزه خستي دي هغه لا ډېر ښه وضاحت ورکړلی شي، خو زموږ هدف همدغه و.
هغه کسان چې جایزه اخیستي دي له هغوی سره به هم هڅه وکړم چې د ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام په ترڅ کې په راتلونکو خبرونو کې خبرې وکړم. لیکن عزیزي صاحب، تاسو ویل چې ځوانان هڅوي، فکر نه کوي چې جایزه ممکن د پاخه عمر لیکوال هم وهڅوي چې نوري هڅوي؟
بالکل، بس دی عمر محدودیت نسته، یعنی که یو څوک فکر وکړي یا دا پوښتنه را مخته کې سره، نو که یو څوک ټول عمر نه وي تشویق شوی اوس په شپېته کلنۍ کې هم دی قلم نه ږدي، نو د هغه لپاره به څنګه وي؟ خو بیا هم دغه د جایزو دی او د امکاناتو د محدودیت له امله او په عین حال کې یو څه د دې لپاره چې خاص یو څه ځوانه طبقه او تر یو حده پورې کسان چې مثلا عمرونه یې له شپاړسو کلو نیولي تر څلوېښتو پورې وو او په افغانستان کې اوسېدل یا په افغانستان کې زېږېدلي وو او که اوس بهر هم، نو دغه د جایزو د امکاناتو د محدودیت په خاطر دغه عمر کسان یعنی په نظر کې نیول شوي وو. نو دغه د جایزو هغه د شعوري هیئت ټاکنه وسې له دغه عمره تر دغه عمره پورې کسان یې ټاکلي وو. او بل مسله دا اوسې دغه کسان یعنی دا شعوري هیئت د دې شعرونه استول شوي وو بې له تبعیزه، بې له دې چې مثلا سابقې ته یې وګوري، هغه شعرونه بې له نومونو ورته استول شوي وو چې دغه لا مثلا داسې یو انتخاب اوس چې هغه ډېر دقیق وي. یوه بله مسله ممکن تاسو له پوښتنې لږ د باندې وي، خو زه یې وضاحت ورکول غواړم. هغه دا ده چې دغه کومو شعرونو چې جایزې نه دي اخیستې یا له جایزې پاتې دي، د دې معنا دا نه و چې دا ښه شعرونه نه وو. شعرونه ډېر وو، جایزې محدودې وې او دا جایزې نمېدې نه، نو هغه هم ډېر ښه شعرونه وو. خو بیا هغه شعرونه پکې انتخاب شو چې لا ډېر ښه وو. او بل دې موږ دا په دې تکیه اوسې دغه پروسه او تکیه ده چې دا پروسه راتلونکی کال هم شته. هغه کسان چې مثلا سږ کال نه دي انتخاب شوي، دوی دې بیا شعرونه راولېږي، ممکن بل وار دوی انتخاب شي. او بل دا معنا هم نه لري چې دا څوک نه سو انتخاب، د هغوی شعرونه ښه شعرونه نه وو. دغه خبره فقط د جایزې فعلاً چې دا کوم محدودیت ده، د همدغې په وسیله هغه لا ډېر ښه شعرونه د انتخاب هڅه وسوه.
که راشمه د افغانستان د جایزو تاریخ ده، د افغانستان په تاریخ کې یو له هغو دربارونو چې شاعرانو ته به ډېرې جایزې ورکولې د غزنویانو دربارو، او نتیجه دا شوه چې هم فردوسی پکې پیدا شو، هم فاروخی او منوچهری او انصوري هم پکې پیدا شو. حتی فاروخی بزګر وو او انصوري خپل تجارت کاوه. خو عزیزي صاحب، هغه جایزې د یو مقام، د یو دولت او یو قدرت له لوري وي. د خواجه شیرونو جایزو ته چې ګورو، په غربت کې د پانتون دی و استاد د خواري او زحمت خپل ټولې کړي پیسې دي، نو داسې جایزې پراخه غیس شیندلې شي په لیکوالو باندې او په ټولنه کې؟
بالکل، دغه جایزې هغه ډول داسې د استاد پروفیسور جنید شریف په خپلو محدودو امکاناتو، په خپلو هغو ګټلو پیسو، لکه تاسو یادونه وکړه، هغه داسې په زحمت کټي او بیا هغه د ځوانانو، د ځوانو شاعرانو د تشویق لپاره یا د هغوی هغه د کار د قدردانۍ لپاره لګوي. زه فکر کوم یوه مسله چې کله په دربارونو کې د جایزو تاریخ ته وګورو، هلته بیا وخت پر وخت دې هم نیوکه شوی د کله کله دغه دی لویو شاعرانو شعرونه هم هغه د دربار د سیاسي تبلیغ قربانی شوی دی، هدا کل د غوی سیاسي دورې دربارې شاعران ګنل شوی دی. زه نو وایم چې دا تاسو د چا نمونه واخستو، دا په تاریخ کې د ادبیاتو په تاریخ کې ډېر لوی نمونه دي، خو په عین حال کې دغه ډول جایزو ته بیا په دې خاطر د اهمیت په سترګه ګورم چې هغه د شاعر خپل تعهد لاغه سره پاتې کیږي. داسې نه چې دا د دې جایزې لاغه مثلا کوم سیاسي هدف دي هغه دربارونو درلود، یا مثلا هغه سیاسي تګلاره درلود، یا د هغوی هغه ادبیات په تمرکز کې نه و. یو ځمنی شای و که به پاچا طبیعت سم شو په هغه ورځ یې ممکن جایزه ورکړې وای، که بې طبیعت سم نه و دغه شاعر په هغه ورځ باندې شړل کېده. مهریرې کیسې لرو مثلا په د عربي ادبیاتو د ابو نواس د شاعري یو مثال ورکولای شو، هغه به یوه ورځ دربار ته وردي خو هلته توجه ډېره نه ورته کېږي، داسې باندې را وځي په دروازه باندې یو شعر لیکي، هغه مفهوم یې رایاد ته وایي چې د تا په دربار کې داسې ضایر شوه لکه هغه د تا د مینځې په غاړه کې د ګانا د سرو زرو ضایر شوی. بیا وروسته د دربار ساتونکي په خبرېږي چې دلته دغسې شاعري کړې ده، نو هلته دی بېرته دا موقع پیدا کوي. په هغه عربي کې دوی لیکلي چې اوباع شعري چې زما شعرونه ضایر شو، وروسته چې راته دا کیسه ډېره مشهوره هم ده، بېرته هغه د غداد رنکو او لاغه حمزه جوړه سو سی بیت په عربي کې دا معنا ورکړي چې ما شاعري د تا په دربار کې داسې وځلې ده لکه د نمینځ په غار کې کانا. نو دغه ډول جایزې سره د شاعر ملي ازادي هماغه ساتي. زه فکر کوم که تر دربار غته ورنه ګڼو، یعنی سترګې نه سو ځنې پټولای، په دې خاطر هم خدستې شاعر د دې مکلف نه ګڼي چې د دربار د مالک مزاج ته وګوري. دغه شعرونه داسې انتخاب سو چې ممکن دغه د جایزې ګټونکی او د جایزې ورکوونکی یو بل وهم نه پېژني، په تېره یې حتی ونه پېژني. زه فکر کوم په دې کې لږ هغه هنري اصالت او هنری ازادي څومره د هنر لپاره لازمه ده هغه لارې را په نظر کې نیول شوې ده.
عزیزي صاحب، تاسو عربي ادبیاتو ته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه. د عربي ژبې معاصر نامتو شاعر علي احمد اسبر ادونیس چې تر ننه نږدې دیرش جایزې ګټلې دی، وای کله چې سټایل کېشم، دی وای چې کله سټایل کېشم بار مې درنیږي چې باید نوري هڅې وکړم چې د دې ستاینې بار له خپلو اوږو کته کړم. څونی وکلن ادونیس چې دا خبره کوي، دغه 500 تکړه ځوانان مرسل احمد زی، امینه فنا، حیات الله لاروی، خالد ریحان ببری او عباسین کاتب هم همداسې فکر کوي. وبخښئ که دا پوښتنه په دې رقم وکم که تاسو ته څوک جایزه درکړي، د اوږو بار به مو درون نه شي؟
نه یوازې جایزه، کله کله که ما په دې برخه کې کلي یو عادي لوستونکي ما ته څه ویلي وي، بالکل سړی وایي چې اوس هم زه د دوی د توقعاتو تر حده نه سم وتی. نو داسې دوی دومره یا مینه را کوي یا مثلا توقع رانه لري، نو د سړي د اوبو بار درنیږي او لا خپل ځان مسؤول احساسوي. نو زه فکر کوم دغه د جایزو یو هدف دا ده چې په یو چا کې دغه انګېزه پیدا کړي چې هغه ځان د لا ډېر کار مسؤول وګڼي.
ل عزیزی صاحب څخه په مننه د خواجه شیرونو د وی پانې لوري د جایزې د ترلاسه کوونکو لړلې د دوو شاعرانو مرسل احمد زی او امینه فنا شیرونه لرو. لومړی د اغل احمد زی شیر چې دوی آزادی راډیو ادبی مجلې ته په خپل ژغ سب کړی را لېښلې.
بی پرواش لپردی نغی گتاو کرا را نگدیش لنگدی نغی گتاو کرا کوچانه خایست می تور تکری که پت دی کوچانه خایست می تور تکری که پت دی مسلمان لکابی نغی گتاو کرا سترگی جام شوند شراب خپل ساقیم سترګی جام شوند شراب خپل ساقیم راشه ټول میخانی نغی گتاو کړه لنګدی په مناسب نو جانانا لنګدی په مناسب نو جانانا د موبایل لا آینینا ریګه تاوکړه مرسل پانے پانے ستڑے جان را ٹول کر مرسل پانے پانے ستڑے جان را ٹول کر تائے مخت لہوین غیگتا اکڑا
ل مرسل احمد زی څخه په مننې البته دا هغه شیر نه دی چې دوی د جایزې د ګټلو لپاره د خواجه شیرونه وې پانه ته لیږلې وو. امریکایي شاعره ایملا ډیکسن د ش شیر پاړه وای کله چې یو کتاب لولم او زما پر ټول ځان داسې یخي وبتوي شي چې هیڅ اورې نشي تودولی نو پوهیږم چې دا شاعري ده. د خواجه شیرونه د وې پانه د جایزې بلې ګټونکي امینه فنا هم خپل یو شیر پر آزادی رادیو ادبی مجلې پیرزو کړی دی سره اوروې.
پتا مینه خیم تا پسې بیمار خیم پتا مینه خیم تا پسې بیمار خیم زده پدار خیم زده گنہگار خیم زبی سندرو بی نغمو بی مینی نپایما زبی سندرو بی نغمو بی مینی نپایما غزل غزل خیما داسی سندرما رخیم پریگ دا چزدی لکه زمکا بختور شما پریگ دا چیزه دی لکه زمکا بختور شما پریگ دا چی کل دی قدمو نکرما لا رخیم بیوسی اور واخلی چسترگی لیدلی نشم بیوسی اور واخلی چسترگی لیدلی نشم بیا خورنده خیما بیا خو بی دیدار خیم ستا دراتلو امکان دی نوی مگر ز جانانا ستا دراتلو امکان دی نوی مگر ز جانانا د خپل زړګي پور کې تا ته انتظار خیم زه په فنا وم په تا سره مې مینه نه وای زه په فنا وم په تا سره مې مینه نه وای تا پسې مړه خیم ژوندۍ تا ستا لپاره خیم تا پسې مړه خیم ژوندۍ تاستا لپاره خیم په تا مینه خیم تا پسې بیمار خیم زه دې پدار خیم زه دې ګناهګار خیم زه دې
د آغلې فنا دا شیر هم له هغو شیرونو څخه نه دی چې د خواجه شیرونو وې پانې ته د جایزې د ترلاسه کولو لپاره هڅولې وو.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام
0.15 احمد شیبریان په آزادی رادیوي د بمجله کې ستاسو کوربه د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. د پکتیا په مرکز ګردیز کې کبل حصار و نرغول شي رنګ بشي مخکې تر دې چې د دې تاریخي معنی په اړه راپور خپور کړو په زابل کې مو تاریخي عبادتو ته لرامنسته شویو ګواښونو خبرو. د زابل لیکوال او فرهنګ پال وای روسیو رښتونو او سیلابونو او دغه راس تیرو جګړو په دغه ولایت کې تاریخي عبادې په ځانګړې توګه د دغه ولایت تاریخي بالا حصار تخریب کړي چې ترمیم او بیا رغونې ته اړتیا لري. تفصیل د صادق رښتینی پورا پورکی
د زابل لیکوال او فرنګپال وای د ورستی ورشتونو او تیر جګړو پر مهال په دغه ولایت کې بالا حصار کلا چې شاوخوا 2500 کلونه قدامت لري اوس د نه پاملرنې لامل د برانې دوله غواړ سره مخ ده. شاعر او فرنګپال حبیب ګل د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د بالا حصار تاریخي کلا ترڅنګ دي هغه لرغونی او تاریخي ځایونه ورغوي چې په دغه ولایت کې اوس د برانې دوله غواړ سره مخ دي.
نو د دې د رغونې په خاطر باندې په لومړي قدم کې خو دولت ته مکلفیت لري چې د څخه ساتنه او پالنه وکړي. د دې په څنګ کې هغه څوک چې د ملت په کوم ځان شریک بولي یا د اوسره یو خواخوږی لري، دولت هم د دې ته باید دا موقع ورکړي چې د دوی تر څنګ ودرېږي او د دغو په ساتنه کې ورسره بلس.
د زابل اوسیدونکو لیکوال عصمت الله عمری وایي تاریخي ابیدو ته تر ټولو ډیر زیان د ورستي ورشتونو او سیلابونو لامل اوشتي چې پاملرنی او رغونی تارتي لري.
زموږ له دولت څخه مشتره ده چې د دې په رغونه او ترمیم کې پاملرنه وکړي. دا سیمه د څوخ رئیسي چې تیر وخت جوړ دی وي هم متزل سیوی دی او سیلابونو ورشتونو کې هم
بلخوا په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مرستیال شرافت بیاړ منی چې ورستوي ورشتونو یو شمیر تاریخي ابدې تخریب کړي او د بیا رغېدو لپاره خپل وزارت ته وړاندیزونه لیږلي دي. د بیاړ په وینا په شنکی ولسوالۍ کې د میرویس خان نیکه د پلار شاه عالم خان تاریخي کلا چې مخکې د جوړېدو چارې پیل شوې وې اوس د بشپړې کېدو په حال کې ده.
اسلامي امارت په راتلو سره د زابل قسم تاریخي ځایونه دي چې ډېر لوی ده، هغه رغول شوي دي یا د رغېدو چارې روان دي، لکه د شنکی شاه عالم خان کلا او زابل کندهار لوی لار د غش مینار سره پاملرنه شوې ده. نو تاریخي برایسر درسې تاریخي قدامت هم ډېر له خلکو غوښتنه ده سي دغه باید ورغول سي، چونکی اوس له برایسر نظامي کار سره کېږي، نظامیان کې په چیسته وخت هم دغه کار ځان سره کېدی. موږ ته زیارت مقام سره په جریان کې اوس پیشنهادونه کړي دي د برایسر د رغېدو په اړه، د جوړېدو په اړه.
د زابل لیکوال او فرنګ پال په داسې حال کې په دغه ولایت کې د تاریخي ابیدو د تخریب په اړه اندېښنه ښیي چې تر دې مخکې په کندهار کې د احمدشاه بابا د کور د تخریب په اړه راپورونه ورکول شوي وه.
که وروستیو ورشتونو په زابل کې تاریخي ابدات د دغه ولایت د بالاحصار په ګډون له ګواډ سره مخامخ کړي، دغو ورشتونو د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بالاحصار پاسنۍ برخه زیانمنه کړې ده. د چارواکو په وینا که د بالاحصار رغونې ته پام ونه شي ممکن د بالاحصار پورتنی اساسی برخه نسکور شي. د دوی په وینا که د بالاحصار دغه پورتنی برخه تخریب شي نو نه یوازې لرغونتوب له منځه ځي، دا ویره هم شته چې له بالاحصار سره نږدې کورونه هم ړنګ شي او د بشري ناورین د پیښېدو سبب شي. د ګردیز بالاحصار د افغانستان له مهمو لرغونو ابدو شمیرل کیږي چې ویل کیږي لرغونتوب له میلاده مخکنیو پیړیو ته رسیږي. نور حال د نجیب الله خیل پوراپور کې
گردیز بالا حصار چې زرګونه کال لرغونتوب لري، د ورسته یو سخت بارانونو له کبله اساسي څوکه د نړیدو له ګواښ سره مخ شوې ده. د سیمې رون اندیوایی کچېری په لویو ډبرو د بالا حصار ایښودل شوې پاسنۍ څوکه نسکور شي نو د دې بالا حصار د لرغونتوب نمایي ارزښت بل منځه ولاړ شي. دوی اندېښنه څرګندوي چې بالا حصار پورې جوخ د خلکو د استوګنې کورونه هم موجود دي چې د بالا حصار په احتمالي نسکورېدو سره به یاد کورونه تخریب او یو بشري ناورین به رامنستشی. لرغون پیژندون که گلاب گل تو تاخیل آزاده راریو تو ویل
گردیز بالای سر پا پکتیا ولاد که یوازانه لرغون او تاریخی عبیده ده چه ده سخت و تخریبات سر مخت پا دیوروسوی بارانونی که دی گردیز بالای سر حساسی نقطه تا زیاد توان رسیده ده, ده. امکان داری چه دی بالای سر ده حساسی نقطه یعنی ده جگ قولا ده دی موسمی بارانونو با اثر بانده ده روش کیگی او که خدای ما که دا ساهر ولویگی او وقت زمان سال دیدی درالوی دولو مخوا ننیسی بالای سر به خپل تاریخی اهمیت 50% لاس ورک.
د ژورنالیزم پوهنځي دوه تنه محصلین هدایت صافی او امان الله وایی په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال هم گردیز بالای سر ډیر زیان لیدلی و. خود اورختون ورسته چپی هغه پاسنه برخه هم د نړیدو له ګواخ سره مخامخ کړي ده.
د گردیز بالاحصار چې په تیرو جنگونو لوچ هم زیات تخریب شوی او خراب شوی او اوس په دې ورستوي کې د سیلابونو او بارانونو لوچ زیات خراب شوی دی. د گردیز بالاحصار
پکتیا کې د ورستوي سیلابونو لامل بالاحصار ته صدمه رسیدلې ده. نړیوالو ټولنو له اسلامي امارت څخه مغوښتنه ده چې د دغې دغې تاریخي ابدې لپاره کار وکړي او دغې دغې بیا په اساسي ډول ور
همدارنګه د بالاحصار احتمالي نړیدو ته هغه خلک او کورنۍ هم ډېرې په اندېښنه کې دي چې د دې لرغونې آبدې سره جوخت او یا نږدې څنډو کې یې کورونه آباد کړي دي.
زه کرام الدین
د بالیسار په اړه دومره تاسو ته ویلی شم چې د مخ کې نم خراب وو، اوس دغه ورښتونه چې وشو مسلسل ورښتونه د سره لا خراب شوی، بیخي داسې چاکې کړی او دا نور کلیوال د مکرونه غلطه نږدې دی ورسره د بالیسار په بیخ کې. دولت هم کوشش وکړي اول خو بالیسار جوړ کړي، او که جوړیږي نه وخت پتیریږي د کورو ولاته یو مناسب جای سرپانه برابر کی.
بلوری ته په پکتیا کې طالب چارواکي هم منی چې د ګردیز بالاحصار د اساسي نقطې په احتمالي نړیدلو سره لیوی خو د هیواد یو مهم لرغونی آبده لمنځزي، او بلوری ته د بالاحصار لاندې کورونو او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی عبدالخالق خالقیار احمدزی وویل
په نوې کې د اسلامي امارت له محترم چارواکو هم د غواړو سي د یادې تاریخي ابدي د بیا رغول لپاره لمک سره مرسته وکړي، او د څنګه له هغو خیریه سازمانونو نه چې د تاریخي ابداتو په برخه کې ځانګړی رول لري لکه یونسکو د سنور، هغوی نه هم د غوښتنه لرو چې د یو تاریخي ودانۍ په توګه باندې دغه بالاحصار ته وګوري، او د دغه بالاحصار د رغولو لپاره کوم اړین اقدامات چې دوی په لاس کې لرلی شي هغه درته په کار باندې واچوي.
په پکتیا کې د ځایي ادارې مسؤلین وایي ګردیز بالاحصار د تاریخي روایتو پر بنسټ په لومړي ځل 328 کاله مخکې له میلاده، هغه وخت چې مقدوني سکندر په آسیایي هیوادونو یرغلونه وکړل، دا بالاحصار د خپل لښکر د خوندیتوب لپاره جوړ کړی و. د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د وخت حکمرانانو د ګردیز بالاحصار په ودانیو کې بدلونونه راوستي دي.
د ګردیز بالاحصار کوم نرغول شي ړنګ بشي بیروغي ودانۍ ته مخه کړو. په کابل کې د ارګ چهار چنار ماڼۍ چې تاریخي ارزښت نه لري خو په تاریخي ځای کې جوړه شوې ده. په دې اړه نور د ارګ د نن او پرون د کتاب له لیکوال او د ارګ د تاریخ د کتاب له مؤلف عالمګل سحر سخور.
دا ماڼۍ د چینایانو د چین په همکاري په مالي لګښت جوړه شوې ده، او په اول وختو کې خو به د چینایانو ماڼۍ بلله یا قصر چینایي حاکمت وي، خو وروسته بیا دغه مخې ته یې څلور چیناره دي. څلور چینارونه ډېر پخواني دي، ډېر غټ غټ زاړه چینارونه دي. بیا د همدغو چینارونو په نامه باندې ونومول شو، مشهوره شوه. دا په 2008 کال کې کار پیل شو، په 2010 کال کې پای ته ورسېدو، او د چین ولسي جمهوریت یې ټول ورکړ مصارف او حتی مواد یې ټول، یو لریګ ډبرو او سمټو پرته نور چې د ماڼۍ څه تجهیزات یې څه پکې لګېدلي دي، حتی اوسنۍ تجهیزات یې یعنی د برېښنایي سیستم یا د اواز سیستم اړوند تجهیزات او مواد حتی میزونه او چوکۍ دا نور ټول دا د چین لخوا چینایي دي، یعنی مطلق د هغو په هم په همکاري او هم په مشوره جوړه شوې ده، یعنی او هم ټول مصارف دي ورکړي دي او هم یې سیستم خپل پکې لګولی ده. ډېر جالب سیستم ده، دا هم په دوه پوړه کې جوړه شوې ده، ډېره عالي او مکسه ودانۍ ده. د کوټي باغچه او د ارشیف د پخواني ارشیف د ودانیو ترمنځ ده، د ارګ د کلا دننه د ارګ له جنوبي دیوال سره جوړه شوې ده. دا زیاتره غونډې د خلکو چې ویني یا تلویزیونونه کې څوک ویني، ټولې غونډې د وزیرانو شورا غونډې، مهم ملاقاتونه، مهمې غونډې د دې ودانۍ په اول پوړ کې کېږي، او ډېر ښه منظم سالون لري او ډېر منظم سیستم لري. په دې معنی کې زیاتره به د جمهور رئیس د مطبوعاتي کنفرانسونه جوړېدل، پکې د ملي پروژو قراردادونه به همدلته لاسلیک کېدل او مراسم به نیول کېدل، او له خلکو او دولتي ارګانونو سره غونډې او ملاقاتونه به زیاتره دلته وو. یعنی د ولسمشر زیاتره ملاقاتونه به په همدې ماڼۍ کې وو. دا انجینر میرمن رامیکا احمد وایي چې دلته په پام کې وه چې چوکی پکې نشته چې ډېر لوکس وي، بیا وایي ما نظر ورکړي چې نه کېدای شي دلته د غونډو شکل تغیر ولري، نو چوکۍ یې په څنګ کې کوټو کې شي، بیا کله چې غونډې جوړېږي یا د غونډې مطابق کله یې د یو په شکل کېږدي، کله یې د کتارونه کېږدي، کله یې دایروي کېږدي، نو ښه راځي، یعنی یو ابتکار یې پکې کړی ده. د دې تالار په شاوخوا پاس پول کې دولس خونې دي او د همزمانه ژباړې لپاره خونې وسایل لري، او په یو وخت کې منظم ژباړل کېږي، هر څوک سپاره ژبه خبرې کوي. او په تالار کې د لومړي پول په تالار کې یو سر قندل ده چې وزن یې نیم ټن ده، او یو بل سالون هم د په دریم پوړ کې شغم د دو دیرش جمعیه او کنفرانس خونه ده، او دغسې یو بل کوچنی سالون په دوم پوړ کې هم لري، نور دفترونه دي او ښی کوټې دي پکې.
د خبرونې په وروستیو کې غزنی ته مخه کوو، د اتڼ، ډول او موسیقي ولایت ته، هغه ولایت ته چې نن سبا پکې پر ټنګ ټکور بندیز لګېدلی خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي. څرنګه؟ په دې راپور کې سره اورو.
د غزنی په قره باغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوي تر څو د دغه واده خوشحالي ولمانځي. دلته نه رباب، نه هارمونیا او نه هم ډول سته، خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې، ډولونه او اتڼونه رواج لري، خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی. دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي، ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي. همدارنګ په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي. احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګېدلې دي، خو بیا هم له خلکو سره دغه دود او فرهنګ په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي د غسي بیډنګ ډونګ تیر کړي. نو مطلق یو مخ ټک نه دلویدلې، هدا اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راوخلو ورسره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي له دغه یو کال را په دې خوا چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزنی ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ بخوخی وی د چا زوی په پیدا سه او چا به کوزده کړي او د چا به واده وو، نو دغه د کلی ځوانان دغه ملکی ځوانان به چوس سره ټولې دا او کښنی ملګری به نیولې او ساتو ساتي ریبو. اوس په مسکی باندې بندیز لګېدلې د ځوانان مایوس یې کله کله شي برابر سي سره، نو بیا ځوانان مبین کدا سي څو کې شي غاړه لري مثلا هغه د आवाजونه وریا دي علي سر بر سره برابر ولای شنو هغه یو کښنی سندره مندره وای او ترڅنګ بشکا دریا هم دغه شی وي. نور ځوانان بیا لاس ورټکی او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقي د لګېدلې بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
سندر بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آزادی راډیو ادبی مجله براوند غاړو. تر بلی ویمو خدای مل.
زلدرا جون د کپخوانه سندر وایا مات قنداره سندر وایا مات قنداره سندر وایا دل عاشون دیکھ کو کون سنگرے ہوا ماتا کندارے سنگرے